سپینه خبری.
روکو راست
سپینه خبری.
روکو راست.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. همکارم احمد شکیب دوست و ما حفیظ آصفی با هم برنامه گفت و شنود، برنامه روک راست سپین خبری را پیشکش میکنیم. امروز 24 ماه اکتبر مصادف است با روز جهانی مبارزه برای محو پولیو. حدود 35 سال گذشته در 125 کشور جهان ویروس پولیو یا فلج اطفال وجود داشت، اما امروز پس از این مدت، پس از 35 سال، تنها در افغانستان و پاکستان این بیماری قربانی میگیره. این موضوع بحث برنامه ماست.
زما سلامونه او نیکی گیلی همومنی پروگرام تا پخیر نگلی لکتنی چه یاسی کسه بشاره وکرم نن در گزان سر در مبارزه نرهوال او رزده امریکا غک په تلویزیون، رادیو او ټلویزیون رسنه کې د دې ورځې د پخله لپاره ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولې دي او دغه خبرونه مهم هم دې موضوع ته ځانګړي شوې ده. اوس کیسه په دې خبرونه کې دوه قدرمن میلمانه لرو، مخکې له دې نه چې دوی معرفي کو که تاسو اجازه وي چې خبرونه واورو.
بله، با هم به
السلام علیکم گران اوریدونکو، ستړي مشي زړه به خادمیم داد امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساس پام را اړوم. نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن، یعنی د ماشومانو د فلج د ناروغۍ د واکسینو کمپاین پیل شو. پولیو فری افغانستان سازمان د اکتوبر په 28مه ایکس پانه کې لیکلي دي چې میندې او پلرونه دي تر 15 کلانو واړه ماشومان واکسین کی چې پولیو په افغانستان کې ختم شي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده، علاج نه لري، مګر څو ساعت کې واکسین مخنیولی شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه یوازینی هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې نه ده ختمه شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اساسي فریدون سنرلی اوغلو د دې هواد د ستونزو د حل لپاره د جنکو په تعلیم د محدودیتونو لري کول او د داسې ډاډینې ترلاسه کول بللی دي چې د افغانستان نه نور ملکونو ته خطر پیښ نشي. سنرلی اوغلو د سرګندونه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د وزیر سراج الدین حقانی سره په غونډه کې کړی دي. ټاکل شوی دی چې فریدون سنرلی اوغلو د ترکیې دغه مشهور ډیپلومات چې د سو میاشت رئیس د افغانستان د وضعیت په ازیابۍ بوخته، د نومبر د میاشتې په 18مه نیټه خپل راپورټ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړ. د یوناما د بشري حقوقو څانګې د افغانستان د بشري وضعیت په هکله نن په خپل تازه راپورټ کې د بشري حقوقو نه د هغو سرغړونو یادونه کړې ده چې د 2023 کال د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې شوې دي. راپورټ په هغو ارایشګاو د چاپو وهل یادوي چې خزو په پټه چلول. د بامیانو په ولایت کې د بند امیر پارک ته د خزو پتلولو بندیزونه لګول، د جنکو په تعلیم د بندیز ادامه او په عام محضر کې د درو وهل هم د بشري حقوقونه سرغړونې بلل شوې دي. مګر د دې ستونزو تر څنګ په راپورټ کې دا هم راغلی دي چې امنیتي وضعیت د نورو کلونو نه سږ کال ښه شوی دی، خو د بندیانو سره ناوړه چلند او یو شمېر نورې سرغړونې اوس هم ادامه لري. طالبانو تر اوسه پورې په دې حقله کومه تبصره نه ده کړې. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو عالی کمشنری او د خزو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو ادارې په یو ګډ راپور کې اندېښنه څرګنده کړې ده. په کابل کې د کمپونو نه هغه خزو وایستل شي چې د خپلو کورنیو سرپرستی کوي، ممکن دغه خزو د جنسي ګواښونو سره مخ شي. د ملګرو ملتونو دې ادارو ویلي دي چې په دې کمپونو کې ډېری خزو په بشري مرستو متکی دي او د ټولنیزو شبکو له لارې مرستې ترلاسه کوي. دا اندېښنې ځکه پیدا شوې دي چې د طالبانو حکومت ویلي دي چې په کابل کې دغه کمپونه ورانوي. د ماشومانو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي چې اتیا ټنه طبي وسایل او درو درمل ترلاسه کړي دي او ډېر زر به په هرات کې زیانمن شوو سلور دېش زر کورنیو ته ورسوي. د دې خبر تفصیل تاسو ته پام را اړوم.
تر دې وړاندې هم راستندویو ادارو او څو هیوادونو هرات هم راستلېګلی او متحده عربی اماراتو هلته یو ګرځند روختون پرانسته دي. د خوړو د نړیوال پروګرام مسولینو ویل دي چې په زلزله ځپلو کې 90% خزې او ماشومان دي او مرسته ته سخته اړتیا لري. بل په لور د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د هرات په شپږ ولسوالیو کې د 2500 زیاتو زلزله ځپلو افغانانو سره مرسته کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څنګه پروند یو شنبه پورز لیکلی دي چې په دغه مرسته کې د زلزله ځپلو طبي څارنه او رحیم لاټل شامل دي. په 3400 زیانمن شوو کسانو کې 20% یې له 15 کلونو واړه ماشومان دي. ناشاباشنا امریکا غاک واشنگتن.
د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې اوس د اداري فساد په جرم په بند کې دی، د هغه هیواد دی وی محکمې لخوا د اکتوبر په 28مه د دولتي محرم او اسناد په افشا کولو تورن شو. کچېره دغه سزا ور باندې ثابت شي نو کېږي شي چې په 14 کال باندې محکوم شي. د حماس وسلوالې ډلې د اکتوبر په 28مه دوه اسرایلی مېرمنې په داسې حال کې خوشې کړې چې د اسرایل قواو په غزه هوایی بمباری ډېرې کړې دي او امریکا اندېښنه څرګنده کړې ده چې دا جګړه ښایي د منځني ختیځ نورو برخو ته خپره شي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې یوه مېرمنه 50 کلنه ده او بلې 90 کلنه ده. د دوشنبه په ماخام دا دواړه مېرمنې د غزې نه وېستل شوې. د دینه مخکې د حماس وسلوالې ډلې دوه نور مېرمنې هم چې مور او لور وي او دواړه د متحده ایالاتو اتباو وي د تیرې جمعې په ورځ خوشی کړې دي. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت چارواکي وایي چې د اسرائیل او د حماس وسلوالې ډلې ترمنځ د جګړې د پیل کېدو رئیس په منځني ختیځ کې په امریکایي قواو د اوغو ملیشو د ډرون الوتکو بریدونه ډیر شوي چې ایران ملاتړ کوي. د پنټاګان نطاق جنرال پیټ ریډر د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې امریکایي قواو د سوریې په جنوب کې دوه ډرون الوتکې وبښلې او نسکورې کړې او وایي چې د الوتکو په نظامی اډې کې امریکایي قواو یې پنخه کړې وي. او افغانستان د اکتوبر په 28مه د کرکټ په نړیوال جام کې پاکستان ته د 8 وکټو په توپیر مات ورکړې ده. د اول ځل چې افغانستان د کرکټ په یو نړیواله 50 اوریزه لوبه کې پاکستان ته مات ورکړه. د دوړو لوبډلو ترمنځ تر دې مخکې اوه لوبې ټولې پاکستان ګټلې وې. د افغانستان د پخوانیو سیاستمدارانو له ډلې نه دوه پخوانیو جمهور رئیسانو محمد اشرف غنی او حامد کرزی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې بری چې د پاکستان لوبډلې ته ماته ورکړه یو تاریخي بری بللې او دغه لوبډلې د لا بریالیتوب هیلې کړې ده. او همداشان د طالبانو د حکومت مشر تابه هم د ارک په ایکس پانه کې د مبارکۍ ترڅنګ لیکلي دي چې دې لوبې وخوده چې افغان ځوانان په هر ډګر کې ورتیا ولري او بری حاصلولې شي. زیبا خادم امریکا غږ واشنگتن.
سلامونه، بیا هم خرغلاست تاسو د امریکا غږ آشنا رادیونه خبرونه واوریدل. لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې مو اشاره وکړه، نن د پولیو یا ګوزن سره د مبارزې نړیواله ورځ ده او دغه خبرونه هم همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې دوه قدرمن میلمانه لرو چې جناب اسفی صاحب تاسو ته معرفي کړي.
بله، با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز. در برنامه امشب روک راستی سپینه خبری، جناب آقای دکتر نورالحق یوسف زای که دکتر هستن با وظایف مختلفی در طول فعالیت های خود در افغانستان داشتن و جناب آقای گلخان ایوب معاون معافیت کتلوی وزارت صحت عامه مهمان ما هستن. پروسر برنامه میگن که هر دو مهمان محترم روی خط داریم. جناب آقای یوسف زای سلام، به شما خوش آمدین. صدای ما رو میشنوین؟
سلام علیکم، سلام به شما، سلام به همکاران خوب شما، سلام به میمان عزیز و همچنان شنوندگان محترم.
تشکر دکتر سبیر یوسفزی. جناب آقای ایوب سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را دارین؟
بله، سلام به شما و همه همکاران شما و تمام شنوندگان رادیو شما
تشکر از حضورتان. تشکر از شما آقای دوست. با اجازه شما ما سوال با جناب آقای یوسفزی شروع میکنم. شما در طول فعالیت های خود وظایف مختلف را در افغانستان، پست های مختلف را داشتین و همیشه شاهد فعالیت ها برای محو بیماری پولیو یا فلج اطفال بودین. سوال اینجاست که مثلا 35 سال پیش این ویروس در 125 کشور جهان وجود داشت و فعلا 35 سال بعد تنها دو کشور، در دو کشور است که ویروس پولیو قربانی میگیره. نتیجه تلاش ها چرا ملموس نبوده به نظر شما؟ بفرمایید.
با عرض
معذرت
سوال درست شنیده نشد، لطف کنید و میره تکرار بکنید.
بله صدای ما رو میشنوید درست؟ حاله
حاله درست میشنوید.
بله. من منظورم این بود که دقیق سال که شما هم با عنوان دکتر و وظایف مختلفی که هم داشتین همواره شاهد از این بودین که تلاش های گونه گونه برای محو ویروس پولیو یا فلج اطفال صورت گرفته. چرا از همه جهان فعلا در دو کشور پاکستان و افغانستان به نتیجه مانده و این بیماری هنوز هم در افغانستان قربانی میگیره؟
این موضوع دلایل بسیار مختلف داره، از جمله دلایل عمدهش مسائل کلتوری بوده و اگر شما دقیقا متوجه باشین این مرض حال تنها در پاکستان و افغانستان، در پاکستان هم در مناطقی که اکثر امو مناطق قبلا صوبات احد میگفتن مناطق سوبا سرحد و در افغانستان هم فعلا در یک ولایت باقی مانده که هم ولایت ننگرهار است که قبلا واقعات در ننگرهار و مشرقی نسبتا کم بود، تنها در کنر واقعات زیاد بود و همچنان در جاهایی که در اونجا دسترسی تیمای واکسینیشن اگر کم بود نسبت به مشکلات امنیتی که آل فضل خدا مشکلات امنیتی کنترل شده و حالت امنیتی خوب است و مناطق هنر پوشش قرار گرفته، مگر در مناطقی که نزدیکی پاکستان و خصوصا صوبه سرحد است اونجا زیاد است. مسائل اصلی مسائل اقتصادی بوده، مسائل بهداشتی است که در این مناطق اکثر هم حفظ صحه به شکل درست راحت نمیشه، آب سیهی هم آشامده دید.
و به نظر شما دکتر صاحب چقدر مسئله آگاهی عامه و یا ای که مردم از مفیدیت این ویروس ببخشین واکسین آگاهی نداشتن در این مسئله در این زمینه میتونه مؤثر باشه؟
من میخواستم که بیایم به این موضوعات، گفتم موضوعات مختلف در او دخیل است، از او موضوعات یکیش هم مشکلات اقتصادی است، سطح پایین دانش، عدم علاقه به نسبت یعنی سطح پایین دانش، عدم علاقه برای تطبیق واکسین و حتی بازن مقاومت ها در مقابل تطبیق واکسین و آوازه های مختلفی که در دمو مجامع مختلف موجود بوده که فتو فکر می شده بازن که واکسینا سبب می شد که خصوص هم در افغانستان که سبب می شد که اقامت به وجود بیا و کسایی که واکسین می شن در آینده اینا قدرت امو تناسل رو نمی داشته باشن و ادامه مچون تولد و تناسل چیزی مردم بسیار ضعیف میشه. یکان مسائلی بود که در این مناطق زیاد بود، خو زیادتر که دیده میشه اصلا مسائل اقتصادی زیاد رول داشته که در این مناطق که فعلا ویروس وحشی پولیو هنوز هم قابل دریافت است و واقعات در اونجا هست، زیادتر مسائل اقتصادی بوده که من قبلا عرض کردم که اینجا آب را آشان میدهی صحیح نیست، مثلا امو بیت الخلا یا تشنابای صحیح وجود نداره، همین مواد غایطه خصوصا به شکل درستش به اسلام و دفن نمیشه و دفن نمیشه و بالاخره به محیط آزاد را پیدا میکنه سبب کثیف شدن آب و ملوث شدن آب و بالاخره از آب که ملوث است با مواد غایطه که مملو از ویروس است بالاخره سبب میشه که این مرض به وجود بیاید و در ضمن نسبت عمومی عدم دانایی و دانش کافی و مقاومت در مقابل واکسین باعث شده که واکسین نشه و محیط هم ملوث و واقعات آنوز باقی اونجا بباره.
تشکر دکتر سیب یوسف زیر.
جناب گلخان ایوب صاحب تاستم خراغلاست و ایوب تاسی د ډاکټر صاحب یوسف زی خبرې واوریدلې. ځینې مهمه ټکو ته اشاره وکړه چې په د پروګرام ترڅ کې په خبرې کو، اما اجازه راکړئ چې له تاسو نه لمړی یو څه ارقام واخلو. تاسی د امیر روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د ادارې مرستیال یاست او تاسو سره شمیرې شته. سږ کال په افغانستان کې د پولیو څو پیښې ثبت شوې دي؟
بله، په لومړي سر کې خو تاسو ته او د تاسو پر رادیو ټولو درنو او ځکه موږ به دونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. معذرت سره باید وایم چې زه د کوتلوي مافیات د پروګرام مسؤول وم، خو اوس مهال دغه مسؤلیت او صلاحیت نه مانا اخیستل شوی دی. نو خیر، خو بیا هم د تاسو ځواب ته زه راځم چې اوس مهال په افغانستان کې یوازې 15 د مثبت پیښې د پولیو ثبت شوې دي چې هغه هم یوازې د ننګرهار د ولایت نه دي. او بیا هم په دغه افغانستان په ټول افغانستان کې کوم د پولیو د وحشي وایرس د ګرځېدو لپاره کوم هغه لابراتواري نمونې چې اخیستل کیږي، نو هغه نمونو هم ښودلې ده چې د هیواد د بیلابیلو برخو څخه 2 نمونې د پولیو د وایرس لپاره مثبتې راغلي دي. دا په دې معنا دی چې یعنی د هیواد په ډېرو ولایتونو کې یا ډېرو ځایونو کې چې په هغې کې د هیواد سهیلي حوزه کندهار هم پکې راځي، همداسې کابل، ننګرهار، د هرات ولایت غوندې ولایتونه او نور نو دغه ولایتونو کې البته
جنوبي ولایتونو کې وضعیت بیا څنګه ده؟ په پکتیا، پکتیکا، خوست او دې سیمو کې
په دې سیمو کې چې د پاکستان سره یا د پښتونخوا سره په سرحد کې یا په پوله باندې واقع دي، په هغه ټولو ځایونو کې د پولیو حالت د اندېښنې وړ دی، ځکه چې په دغه ځایونو کې دا د لابراتواري نمونې چې د پولیو موږ ته شتون ثابتوي هغه په دغه ځایونو کې هم مثبتې راغلي دي. دا په دې معنا ده چې دغه ځایونه اوس هم د پولیو په وحشي وایرس باندې ککړ دي او دغه وایرس هر وخت دا زمينه کې ورته برابره شي، نو دا ماشومان د خپلو حملو لاندې نیسي او هغوی دپاره یو ستر ګواښ ګڼل کیږي. نو د پولیو ګواښ اوس هم په افغانستان کې شتون لري، خو هغه ولایتونه چې د پښتونخوا د سره خیبر پښتونخوا سره په پوله کې دي هغوی ډېر زیات خطر سره مخ دي، ځکه چې د پولې دواړو خواو ته هغه ارقام چې راټول شوي دي او تجزیه او تحلیل شوي دي هغوی دا په ډاګه کړې ده چې په دغه ځایونو کې د پولیو د واکسینونو هغه د پوښښ کچه ښکته ده. یعنی اوس مهال هم که تاسو ته په واضح ټکو کې ووایم د هیواد په سهیلي حوزه کې لا هم موږ مشکلات ډېر زیات لرو، هلته اوس مهال هم خور په خور واکسین کمپاین ته اجازه نه ورکول کیږي او دا د دې لپاره دا لازمي خبره ده کله چې موږ غواړو چې پولیو په بشپړ ډول سره له منځه یوسو نو د نړیواله روغتیایي اداره یا WHO داسې سپارښتنه کوي چې باید هر کمپاین کې موږ لږ تر لږه پینزه نوی سلن ماشومانو تا باید منگا لاسرخه پیدا کو. خو پا هاگه زینو که که التشور پا کور با نواکسین نتر سرکی گی آغا ارقام شرا طول سوی دی آغا دا معلومی دیدین آغی نداز داش جوتا کی گی که ایلا دیرش تر پینزه دیرش سلن ماشومانو تا واکسین تدبیق شوی دی. نو دا هاگه چی دی که لا هم دا پولیو د وحشی وایرس ګرځیدل تثبیتوي او دا هم ماشومان چې د دې ناروغۍ د ګواښ سره مخامخ دي دا موږ ته راکوي.
تشکر جناب آقای ایوب خان. آقای یوسفزی، یکی در جریان کمپینی که در زمان جمهوریت همه گزارش های متفاوتی در موردش داشتیم، یکی هم کمپین های ضد واکسین پولیو بود که اطور ادامه شد که ظاهرا در واکسین پولیو از موادی که از چربی و یا متعلق به خوک است گرفته شده و با این کمپاین میخواستند که مردم به اصطلاح به شکلی از اشکال از گرفتن این واکسین خوددار بسازند و در واقعیت چقدر این مسئله واقعیت داره و چقدر واکسین هایی که تهیه شده این مواد در خود دارند؟
بسیار خوب. اصلا ترکیب واکسین از مواد چربی کار گرفته نشده. واکسین اصلا ما دو رقم واکسین داشت که از طریق دهم گرفته میشد و یکی هم از طریق زرقی که در آخر جهت کنترل خوبتر و بهتر مرض پولیو واکسین به اصطلاح زرقی پولیو هم معرفی شده بود و تا اون کسایی که مشکلات در سیستم هضمی خود داشتن و سبب تخریب واکسین می شد از مزدزو اشخاص هم اصلا واکسین باید به شکل معثرش تدبید شد. از خاطر واکسین زرقی پولیو هم به شامل پروگرام شده بود که او البته ترکیبشان ترکیب اردویشون امو با خود همی ویروس ضعیف شده پولیو که اصلا قدرت تولید مرضش به صفر رسیده و تولید امو معافیتش نگاهداری شده بود. حتی ویروس ها به ترکیب واکسین بود و از چربی خصوصا حیوان دوی استفاده نشده بود، به خصوص از خوب. این تبلیغات بود که میتونم تبلیغ را قبلم و دولت قبلی و دولت فعلی همه تلاش دارن دکتر سرود مرتب کرد کارکنان صحی و خودشم کسایی که در کمپاین ها هستن و تا ادارات خود کنترل امراض ساری در مجموع که حتی با بزرگان قریجات مناسبای خطیبای مساجد و داوطلبای به این پروگرام کار میکردن با این برای برزینا ترنگ های مختلف دای شد تا به مردم واقعیت برسانه و از اهمیت واکسین برای همشان به همه مردم خبر داده شد و از کیفیت واکسین هم برشان اطمینان داده شد که واکسین ها اصلا واکسین های هستن که به خطر است و امی ویروس هایی که استفاده خدرت تولید نسل نداره و همچنان عوارض جانبی بسیار ناچیز.
بله، تشکر آقای یوسفزی.
ایوب صاحب، هر کله چې د پولیو بحث کیږي نو پدې کې د عامه پوهاوی خبره په څرګند توګه کې یادونه کیږي او ول کیږي چې باید عامه پوهاوی موجود وي ته د واکسین کمپاین په بریلیتوب سره سرته ورسیږي. ستاسو په نظر دغه عامه پوهاوی په برخه کې څونه کار شوی ده؟ بل اخر کلونه کیږي چې د پولیو سره د مبارزه لپاره کار کیږي اما دغه ویروس لمنځ نزي او دا په هغه صورت کې امکان لري چې کورنۍ او خلک دی له کمپاینران سره مرسته وکړي. ولی دغه قناعت نه لري تر لاسه شوه د کورنۍ. بلې
صاحب، دا خو رښتیا هم ډیره ضروری او اړینه خبره ده چې منګه څنګه وکولای شو چې د خلکو ذهنیت ټول کو د پټولنه کې د دې لپاره منګه پوهاوی کا چل وړ کو او څنګه خلک وکولای شي چې دغه خپل ضرورت وګړي دغه خپل اړتیا وګړي لکه نور لومړنۍ مواد ته لکه وړو او وبو ته چې خلک خالي ځلې کوي همدغه سی پولیو د پر هم باید دغه سی یو ذهنیت جوړ شي. او تاسو په دې کې پدې کې د تاسو باندې د رادیو غانی او یا د غنوري رسنۍ چې اوریدونکو مزيات لري د پوښښ ساته ام ډیر زیاته ده لکه تاسو د امریکا غشنا رادیو زه د تاسو نزانګړي مننه کوم تاسو په دې اړه باندې یعنی خپل حالې زلې لري کړي دي همدغه سی د بی بی سی رادیو لري کړي دي همدغه سی نور یا رسنۍ چې په دې برخه کې کار کوي. خو یو مشکل دا دی کنه څنګه یو مثبت پیغام چیرته نشر تسپارو یا خبرو یې د تاسو غونډې د رادیو د لارې نه. نو په دې کې دا چې هغه ارقام چې تجزیه تحلیل شوی دی هغه دا سی وایي چې 40% خلک دې دغه کچیرته تاسو رادیو ته یا کمپل رسنۍ ته غوږم نیولې 40% خلک په سلو کې دا هیڅ نه اوري اتیا پیسہ دی اوری او بیا کچیرته دینا لاندې راشو نو په دې کې دا د شپېته پیسہ د خلک چې دی دغه دغه پیغام په دې مطلب او مفهوم باندې پوهیږي او کدی دینا بیا لاندې مونږ راشو بیا وګورو نو څلوي خپلو کې خلک چې دی دغه پیغام سره موافق دي او کدی دینا بیا خطر راشو بیا 40% خلک یوازې په دې هڅه کې چې وای دغه خکار دی دغه باید عملی کو هغه 40% خلک هم بیا دا کار نه عملی کوي هغه ارقام بیا دا څه کودلې دا چې یوازې 15% خلک دغه نیک کار چې بیا په دې لار کې تر څو د تاسو غونډې رادیو دغه پیغام خپور کړي یا بلې دا چې رسنۍ چې هغه اوریدونکي زیات لري پوښښ ساتي لوړی هغه بیا دا عملی کوي. نو د خلکو کې د ذهنیت جوړول دغه یو ستونزمن کار دی. د بل خوانه که څه هم موږ په دې باندې توانېدلی یو چې د پولیو د واکسین خصوصا دغه د پولیو واکسین چې د پلې د لارې نه تطبیقېږي د دې په واسطه باندې موږ ډېر څه کړي دي. ګورئ ټولې نړۍ اصلا پولیو په بشپړ ډول سره له منځه وړی دی یوازې افغانستان او پاکستان دی چې دغه دوه هیوادونه دي چې دغه وایروس سره لاس ګریوان دي. نور ټول نړۍ د دې وایروس د وحشي وایروس نه پاک شوی ده. خو بیا هم هغه هلې ځلې چې په دې لاره کې شوي دي هغه دومره زیاتې زما په آن باندې چې کافي نه دي. نو د دې لپاره چې موږ په ټولنه کې ذهنیت جوړ کړو موږ باید دغه خپل ټولنې ته دا ضرورت وګوته کو او دا هغه وخت کېدلې چې موږ ټولنې ته نه نوځو. موږ په ټولنه کې ډېر مخاور اشخاص لرو خصوصا دینی ملای امامان په دې کې موږ ډېر سره ډېر څه کولای شي. همداسې په ټولنه کې موږ قومي مشران لرو همداسې روغتیا شوراګانې لرو که چېرته موږ واقعا وغواړو چې دغه ناروغي په بشپړ ډول سره له منځه یوسو نو د ممبر د لارې نه موږ کولای شو چې مخته لاړ شو ځکه چې دینی عالمان هغه څوک دي چې زموږ په ټولنه کې ډېر محبوب خلک دي. هغوی خبرې او د هغوی وینا خلک ډېر په غور سره اوري هغه بیا عملي کوي. نو که چېرته موږ همدغسې د دینی عالمانو دغه برخه باندې کار وکړو او دوی د ځان سره ملګري کو نو ان شاء الله لره نه ده چې موږ په ټولنه کې د پوهاوی کچا لوړ شي او ټولنه بیا د خپل اړتیا ضرورت وګڼي. نو که څه هم د واکسین په مټ باندې موږ په دې توانېدلی یو چې دغه د پولیو پېښې موږ ډېرې زیاتې راکمې کړو خو تاسو ته باید په واضح ټکو کې وایم چې دغه د واکسین برکت دی چې اوس موږ ویو یو انګرهار کې 15 پیښې مثبت ثبت شوې، هغه هم بیرته چې دغه واکسین په ښه ډول سره تطبیق شو نو بیرته هغه پیښې ودرېدلې، د هغو سرایت او هغه انتشار یې چې و هغه محدود شو. همداسې دا پیښې دې ته ورته پیښې چې وې په سویلي او د کندهار او هلمند او زابل او په دغه ځایونو کې پیدا کېدلې، مګر همدغه واکسین بیرته ودرولې. دا ګورې دا واضح نښې نښانې دي چې واکسین په مټ باندې نړۍ توانېدلې ده چې دا ناروغي له منځه وړې ده، او لکه موږ هم په ښکاره ولیدل. خو دلته اوس پولیو که چېرته وګورو نو په ټول افغانستان کې لکه تیر کال کې 2 پیښې ثبت شوې، په دې کال کې 15 پیښې ثبت شوې. دا دې ته خلک په دې نظر نه ګوري چې دا رښتیا هم داسې خطرناکه ناروغي ده. 15 لکه د میلیونونو وګړو په منځ کې دا په حساب کې نه راځي، نو له همدې کبله خلک دا د پامه غورځوي او دې خلک نور لومړیتوبونه لري، نو هغه خپلو لومړیتوبونو ته پام کوي. خو یو ټکی چې زه په تخنیکي لحاظ باندې تاسو ته ووایم چې دا لکه د نړیوالې روغتیايي ادارې یا WHO دا ثابته کړې ده چې چېرته یعنې په ټوله نړۍ کې دغه د پولیو واکسین ودرول شي، همدا اوس یم چې ودرې یعنې لس کاله وروسته به په هر کال کې 2 لکه یا 2 سوه زره مثبتې پیښې بیا راپور شي. خو د دغه واکسین په مټ باندې آته موږ په دې توانېدلي یو چې دغه پیښې بیخي د ګوتو شمار ته راوړو، دغه په ټوله نړۍ کې لکه تیر کال او دا اوس مهال چې موږ تاسو ګورو دا بیخي د نشت په حساب باندې دي. نو په دغه حالت کې د ذهنیت ایجادول او د ذهنیت جوړول دا بلک ستونزمن کاری، ځکه چې دا پولیو اوس مهال د ډېر ستر ګواښ نه ګڼل کېږي، ځکه 15 پیښې په ټول هیواد کې او بیا 30 میلیونه وګړو په منځ کې دا ډېر کم ارقام دي. او تاسو موږ تاسو ولیدل چې
ما پویږی صاحب چې دا 15 پیخیم چې دی اسفی صاحب دا د سیو شه د ټول نړۍ کې دمنځ تلل په افغانستان او پاکستان کې پات دی
وای bale
او دا د ټول نړۍ لپاره کیږي چې خطرې، ځکه که افغانان سفر کوي که تګ راتګ کوي نو ځکه اوس دا ټول تمرکز هم په دې باندې دی چې څنګه کولای شي دنیا په دې سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې ډیورن کرخ باندې چې خلک وسیږي او یا په افغانستان کې یا په پاکستان کې په نورو ایالتونو کې چې دغه وایروس په دې سیمه کې له منځه یوړل شي. ولې تر اوسه نړۍ نه ده توانېدلې چې دا کار وکړي؟
نړیوالو خو د کور ودانی تمرکز او فوکس ډیر زیات په دې دوه هیوادونو باندې دی، خو دلته البته ډېرې ناخوالې شته دی په دغه دواړو طرفونو کې. د دې کار لپاره لکه په لومړي قدم کې زما په نظر باندې چې دې کې لکه ژمنتیا ډېره مهمه ده، چې دغه مونږ چې ورته کمیټمنټ وایو چې باید دغه لکه دغه ژمنتیا د دولت کچه باندې د دې لپاره واوسي. د بلې خوانه تاسو ورته مخکې اشاره وکړه چې دغه عامه پوهاوی، دغه عامه پوهاوی چې دغه ذهنیت جوړول دا اوس مهال خو ډیر ښه فرصت مونږ په لاس کې لرو. تیر وختونو کې البته مخکې تاسو ورته اشاره وکړله چې لکه بعضې ناوړه تبلیغات د پولیو په وړاندې کېدل، چې دا البته تاسو بے ادبی دی مافي چې یا به ورته داسې ویل کېدل چې دا د امریکایانو لکه غوښه کې جوړېږي. خو دغه سې ناوړه تبلیغات اوس مهال الله په فضل باندې نشته دی، نو که چېرته لکه مقامات د مقاماتو د لارې نه همدغه سې د حج اوقافو د لارې نه داسې پیغامونه خپاره شي یا خپله د دینی عالمان په دې کې داخل شي، انشاءالله په هر 15 وخته لمانځه کې که چېرته یو ځلې هم دینی عالم خپلو مقتدیانو ته د واکسین د ارزښت په هکله باندې خپلې خبرې وکړي، نو البته هغه لرې نه ده چې د خلکو په یاد وګړو په منځ کې د پوهاله کې چلوړ شي او خلک د او ټولنه د خپل ضرورت وګڼي خپل ماشومان په تاکلي وخت واکسین
ډیر زیات مننه.
تشکر از شما جناب آقای ایوب از اظهارات شما. تلفن آقای یوسف زیقت شده بود، پرودیسر برنامه تلاش میکنن تا اونا رو بگیرن. همین لحظه میگن که دکتر صاحب یوسف زی روی خط داریم. جناب آقای یوسف زی صدای ما رو میشنوید؟
بله.
اون که شما فرمودن و آقای ایوب اشاره کردن، چی فکر میکنین که بعد نظر داشته شرایط اقتصادی دشوار در افغانستان، کاهش کمک های بین المللی، آیا چی شرایطی بر افغانستان هم در حال حاضر امکانش است که این ویروس به صورت عمومی ریشه‌کن شود و محو شود؟ آیا امکان محو پولیو بعد نظر داشته شرایط موجود در افغانستان امکان پذیر است؟
چیزی که واضح است شما می فهمیم که پروگرام محل واکسین و محل خود پولیو یک قیمت بسیار گزاف ضرورت داره، مصارف بسیار گزاف ضرورت که بدون کمک جامعه جهانی به خصوص سازمان صحی جهان و مؤسسات بین المللی دیگر که تولید واکسین و همچنان ارسال واکسین و تهیه واکسین برای خانواد همون پروگرام تطبیق واکسین و حتی بلند بردن سطح دانش مردم برای پروگرام واکسین ما را همکاری میکنه. در صورت عدم همکاری جامعه جهانی مطمئنم که ما مشکلات خود داشتیم در محل پولیو و تا اندازه که ما میدانیم بدون همکاری جامعه جهانی مشکلات بسیار زیاد خواهد شد. از این خاطر این موضوع را خود جامعه جهانی به خصوص سازمان صحی جهان میدانه و این پروگرام اگر نسبت اهمیتش ما مطمئن هستیم که سپورت میکنه، حمایه میکنه و به این راستا افغان ها و افغانستان ها تنها نمیگذارن. چون بدون کمک های تخنیکی و مالی جامعه جهانی ادامه این پروگرام به این وسطی که فعلا هست ناممکن است.
بله، تشکر از شما
گلاجان. ایوب صاحب، د جمهوریت په وخت کې یو ستونزه چې یادیده لغه دا و چې طالبان اجازه نه ورکوي چې په ځینو سیمو کې ماشومان د ګوزرن یا پولیو واکسین واخلي او رضاکارانو ته امنیتي تهدیدات پیښو. اوس وضعیت څنګه ده؟ طالبان په دې برخه کې څونه نرمښت ښیي او په دې برخه کې څونه همکاري کوي؟
بلې تاسو ډېر ښه ټکی ته اشاره وکړه. په تیر وختونو کې ایسوبی صاحب هم په خپلو خبرو کې ویلي چې دا کار د نړیوالې ټولنې د مرستو او اوسپنې نه پرته شونې نه دی. زه هم د دې سره بیخي موافق یم. نو خو هغه مهال چې وي مرستې هم کېدلې، خو تاسو باور وکړئ زه په دې پروګرام په تقریبا پراخ کې وم. او موږ یوازې کولای شو چې دا د ولایتو تر مرکزونو پورې موږ ځان ورسو، او دغه ولایتو مرکزونو کې محدود ساحو کې موږ کولای شو چې د خپل پروګرام نڅارنه او کولیدنه تنو کو، او دغه نور پاتې ځایونه چې وو هغه محل د موږ تګ راتګ هغه ځایونه تنه کېده، ځکه چې امنیتي ستونزې پکې او د امنیتي ستونزو له کبله موږ نشو کولای چې ټول ځایونه د نڅارنه او کولیدنه او د پروګرام د ښه تطبیق نه چې هغه په هغې باندې موږ کولای شو چې پولیو په بشپړ ډول سره له منځه یوسو د هغې نه ډاډمن نه وو. اوس مهال له نیکه مرغه چې د طالبانو په راتګ سره امنیتي ستونزه هواره شوې ده تر ډېره. یعنی که تاسو وګورئ شپه ورځ خو دغه د تاسو رسنیو ته دا البته احوال د دې موضوع خو د تاسو رسنې هم تر ډیره تعقیبو ما اورم خو ما د نیک مرغ چې تاسو کومه امنیتي ستونزه د تاسو دوکان هم نه دره پور شوې نور رسنې هم نه دی ویلي ما په خپل هم نه دی
د سي چې تاسو ول چې تاسو د پروګرام مشرکه ولا او په دې اداره کې مو زیات وخت کار کړه د سیول شي چې په هر دوره کې په هر کمپین کې څومره ماشومان باید واکسین شي د کومه احصایه شته چې پوه شو چې دومره ماشومان واکسین ته ضرورت لري دونه واکسین تر لاسه کوي دونه نه کوي
نو دام که پختنه ده یو پختنه تاسو مخ یو کړه چې د اوس مهال شرایط ډیر زیات څه وی دي یعنی تاسو په ورو کې یعنی هیڅ امنیتي ستونزه نشته ده او هر ځای ته لکه رضاکاران کولای شي چې هر ځای ته ځان ورسوي کاغه ډیر لري پرتی سیمه هغه کده لکه د غونډي چې کورونو او د غونډي او څوکي هغه ته هم تګ را تک کولای شي خدا کار مخکې شونې نه وو نو په اوس مهال په هغه وخت کې هم تاسو د معلومات په خاطر باید وایم چې موږ په هر کمپاین کې 10 میلیونه ماشومان چې عمر یې د 15 کالونو کم وو هغه به موږ په پلان کې راوستل چې دومره ماشومان ته به موږ د پولیو د واکسین ساتکی ورکو خو کله به چې موږ ارقام راټول کړو د دې نیمایي به موږ زمنګ نه پاتې وو یعنی دا 10 میلیونه کې به اله 15 میلیونه ماشومان ته موږ په دې قادر سي وو چې دوی ته د واکسین ساتي ورکو هغه نور ماشومان چې وو په داسې ځایونو کې وو چې حالته البته په هغه وخت کې اوس طالب صاحبان دي خو په هغه وخت کې د دولت مخالفین به ورته ویم چې مخالفینو په هغه وخت کې د واکسین تطبیق ته اجازه نه ورکوله یا حالته دغه رضاکاران تګ راتګ یې نشو کولی یا دغه د پروګرام خلک چې وو د څارنه او لیدنې دغه ځایونو نه نشو کولی نو په دې کبله 10 میلیونه ماشومانو نه 15 میلیونه په شاوخوا کې واکسینېدل دا 15 میلیونه نور د واکسینه پاتې کېدل خو اوس مهال که 10 میلیونه ماشومان په پلان کې راوستل کیږي نو کچېته د پروګرام ناخه څارنه وشي د پروګرام لپاره خپ پلان جوړ شي او د دې لپاره په لوړه کچه باندې خپ تعهد یا ژمنتیا موجوده نو دا کار شونې دي خو یو خبره چې زه باید تاسو ته وکم چې اوس مهال هم د هیواد په سویلی حوزه کې همداسې په د کندوز او تخار په ولایتونو کې په دې ځایونو نام داسې راپورونه دي چې هلته د کور په کور واکسین کولو لپاره اجازه نشته ده نو دا هغه څه دي چې چېرته کور په کور باندې واکسین تطبیق نشي نو دغه په سلو کې نوي یا پنځه نوي د پوخه کچا چې دا د نړیوالې روغتیا ادارې سپارښتنه ده چې باید د پولیو د بشپړ منځورن لپاره باید
مننه ایوب صاحب ډېر زیاته مننه کوم د پروګرام وخت کم پاتې دی یو بل پښتنه آصفي صاحب له هغه سره مطرح کړي د ډاکټر صاحب یوسفزی سره بیا به جام باندې کو بس
بله فقط یک جواب کوتاه در حال حاضر جناب آقای یوسفزی کمی که شما قبلا اشاره کردین و آقای ایوب هم گفتن در گذشته ها بیشتر سازمان جهانی صحت کمک میکردن و بودجه از اونجا در حال حاضر حکومت طالبان چقدر توجه دارن و بودجه ای که اختصاص داده میشه برای مبارزه برای شکن ساختن پولیو آیا از طرف حکومت طالبان چقدر توجه دارن و با کاهش بودجه فعلا آیا چنین بودجه وجود داره؟
تا اندازه که من خبر دارم تمام همین پروسه واکسیناسیون نه تنها از پولیو بلکه تمام واکسینایی که بر دوره طفولیت تطبیق میشه به شمول واکسین تیتانوس برای خانما این تهیه و حتی سپورت انتقالش از طریق خود سازمان سی جهان و یونیسف و مؤسسات غیر دولتی جهانی تبدیل و اکمال میشه خود دولت به این بخش هیچ سرمایه گذاری قبلا هم نکرده بود و فعلا هم کدام سرمایه گذاری خاص ندارن و برای بودجه خاص وجود ندارن
بله تشکر از شما
خب اوز به رو رو کستاس اجازه بله.
فقط 6 دقیقه به ختم برنامه مانده. نظر هر دو مهمان محترم هم میخواییم، هر مهمان فقط 3 دقیقه وقت میدیم.
مهربانی جناب گلخان ایوب صاحب، په پای کې دغه بحث مونږ سره جنبندی کوي، څه باید وشي، ستونزې څه دي او ستاسې پیشنهادونه څه دي د حل لارې د موندلو لپاره؟
نو تاسو خو موږ تاسو خو ښه بحث وکړ، دغه بحث په رڼا کې زه تاسو ته ویلی شم چې ماشومانو د بوزان د بشپړ له منځه وړلو لپاره دا اړینه ده چې باید مونږ د واکسین ورځني پروګرام باندې ډېر لکه ټینګار وکړو. دغه ماشومانو ته نه یوازې کمپاین د لارې واکسینونه تطبیق کیږي، یوسفزی صاحب ورته هم اشاره وکړه، ورځنی پروګرام کې مونږ ټول روغتیایي مرکزونه هغه ماشومانو ته چې دوه کالونه کم یا هغوی ته د ضرورت وړ واکسینونه ورکوو چې په هغو کې پولیو واکسین، او د دې ترڅنګ مونږ باید په هر کمپاین کې 95% ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکو. نو په هغه ځایونو کې چې هم هلته د کور په کور دغه کار چې دی دا 95% د ماشومانو واکسینول دا د کور په کور کمپاین د لارې نه کیدلی شي. که چېرته مونږ کمپاین جومات په جومات یا کلی په کلی باندې تر اجرا کوو، نو په دې کې بیا دچا نیمایي ته هم نه رسیږي. نو بیا دا هغه څه دي چې بیا دا د پولیو د وحشي وایرس د درولو او یا د دې کنټرول لپاره کافي نه دي. نو په دغه کې مقاماتو توجه هم دې ټکي ته راګرځول غواړم، او هغه څوک چې پروګرام کې اوس مهال دي هغوی باید په دغه لاره کې او په تیره بیا هغه د پروګرام همکاران دي، نړیواله روغتیایي اداره یا دبلیو ایچ او د یونیسف دی، همداسې نور د سی ډی سی او نورې داسې چې د دې پروګرام د دې پولیو د منځه وړلو پروګرام لپاره لکه مالی ملاتړی کوي، نو هغه ټول دا غوښتنه ده چې دغه برخه باندې کار وکړي. هغه ځایونه چې هلته کور په کور د واکسین کمپاین نه تطبیق کیږي هغې ته د کور په کور د واکسینولو اجازه ترلاسه کړي. که چېرته په هغه ځایونو کې هر څه ستونزې موجودې وي د هغې دپاره دې په ګډه دوی کار وکړي تر څو هر ماشوم ته واکسین ورسیږي، او تر څو چې هر ماشوم د واکسینېدونه مونږ ډاډمن نشو. نو هغه ځایونه لکه مخکې تاسو ته ما ارقام وړاندې کړل چې د هیواد د 200 ځایونو نه د پولیو د مثبتو هغه سمپلونو راپور راغلی دی. نو دغه سمپلونه چې هلته شتون لري دا دا معنی لري چې هلته زیرمې د پولیو اوس هم لا شتون لري. نو د دغه زیرمو د ختمولو دپاره دا اړینه ده چې باید مونږ کالونه ښکته ماشومانو ته په سلو کې سل که نه شي کېدلی نو په سلو کې 95 ماشومان باید مونږ واکسین کړو تر څو د پولیو د وحشي وایرس دغه ګرځېدل چې اوس مهال شته دی او دغه خطر دی چې ماشومان یې د ګواښ لاندې نیولي دي دغه ګواښ او خطر راکم شي.
تشکر از شما جناب آقای یوسفزی. فقط 3 دقیقه به ختم برنامه مانده، نظر شما و توصیه شما با عنوان یک دکتر برای مردم چی هستش این شرایطه برای مبارزه برای جهت ریشکن ساختن ویروس پولیو؟
طوری که دکتر صاحب فرمودن در مجموع بخاطر کنترل مرض پولیو واکسین پولیو ضرور است و تمام دوره هایی که واکسین صورت میگیره باید به طفلا واکسین داده شود. و گپ بسیار مهمی است که نه تنها پولیو بلکه تمام امراض قابل وقایه دوره طفولیت که توسط واکسین قابل کنترل هستند و قابل وقایه هستند، این واکسین ها باید به وقت زمان به خاطر صحتمند ماندن اطفال ما و داشتن یک جامعه صحتمند این یک چیز بسیار ضروری است. و گپ بسیار مهم بر علاوه ازی که ما پروگرام باید انکشاف بدیم چون حال شرایط بسیار مسائل است، قبلا عبورتانی که دفتش فرمودن و شرایط امنیتی اجازه نمیداد کارکنای صحی به مناطق دوردست دسترسی پیدا بکند. فعلا که این مانعه کاملا از بین رفته و ما میتونیم که تمام افغانستان در یک روز اگر نمیشه حداقل اونم یک هفته که اگر امکان داشته باشه یا قبل نهو امو روز ملی واکسیناسیون میگفتن آله اگر باید پیشنهاد میکنم اگر در یک روز کاملا تطبیق واکسین امکان نداشته باشه با تمام افغانستان حداقل اگر هفته بسیار طولانی است حداقل یک سه روز مسلسل چهار روز مسلسل پروگرام واکسیناسیون ادامه پیدا بکنه. البته پروگرام خانه به خانه واکسین پولیو و به این ترتیب بتانیم به آن واحد تمام افغانستان تحت پوشش قرار بدیم و تمام اطفال که در زیر سن 5 سال قرار دارد در جریان هفته واکسین اینا واکسین شوند و به این ترتیب ما تمام کسایی که واجد واکسین است اینا را واکسین بکنیم و به این ترتیب بتانیم که امو گردش خود ویروس وحشی پولیو را در افغانستان متوقف کنیم.
بنابراین تشکر از هر دو مهمان محترم دکتر نورالحق یوسفزی و دکتر سیبولله خان ایوب که در برنامه با ما بودند و نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردند. وقت خوشی بر هر دو مهمان محترم آرزو مند است.
او مخکې له دې نه چې د خبرونه پای ته ورسو زو د دې ساعت خبرونه اورو پس له خبرونه بیا هم ستاسو په خدمت کې خدای پاماني کوو او له تاسو نه غواړو چې د امریکا غږ پاتې خبرونه هم تعقیب کړئ.
عرض سلام، احد عزیزاده هستم از رادیو آشنا صدای امریکا با آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و بخش زنان این سازمان با نشر یک گزارش مشترک از اخراج احتمالی آوارگان از کمپ‌ها در کابل اظهار نگرانی کرده و گفتند این اقدام زنان سرپرست خانواده را با خطرات جنسیتی مواجه می سازد. این گزارش که امروز سه شنبه 24 اکتبر نشر شد حاکیست که خانواده های تحت سرپرستی زنان در موقعیت اقتصادی نامطمئن‌تری در مقایسه با مردم قرار دارند. بر اساس سروی نهادهای ملل متحد، اکثریت درآمد خانواده ها کمتر از 5000 افغانی است و خانواده های تحت سرپرستی زنان بیشتر آسیب پذیرند، چون 40% از زنان سرپرست خانواده کمتر از 1000 افغانی در ماه درآمد دارند. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یونیسف گزارش داده است که در ماه سپتامبر سال روان میلادی بیش از 6 میلیون نفر خدمات بهداشتی و تغذیه ضروری را دریافت کردند. بر اساس این گزارش، این افراد در مراکز صحی به حمایت یونیسف تحت پوشش قرار گرفتند که نیمی از آنان را کودکان زیر 5 سال تشکیل می دادند. یونیسف در حال حاضر بیش از 3200 مرکز درمانی سوء تغذیه حاد شدید را در سراسر افغانستان حمایت می کند که در ماه سپتامبر بیش از 1.1 میلیون کودک از طریق این مرکز درمانی و تیمهای سیار از نظر سوء تغذیه حاد کمک شده اند. اداره نظارت از کمک های امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار هشدار می دهد که طالبان از طریق ایجاد مؤسسات تقلبی غیر حکومتی از کمک های بین المللی بهره برداری می کنند. طالبان بعد از برگشت به قدرت در تابستان سال 2021 کنترل بیشتری بر سازمان های غیر حکومتی داخلی و خارجی اعمال کردند. آنها زنان افغان را از کار در سازمان‌های غیر حکومتی منع کردند و به دنبال بیرون راندن سازمان‌های خارجی از بخش آموزش می باشند. گزارش سیگار دفتر مفتش عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان دریافته است که طالبان از برنامه های آموزشی که توسط امریکا تمویل می شود از طریق ایجاد عواید مالیاتی و از روش های بدتر مانند ایجاد مؤسسات غیر حکومتی تقلبی و اخاذی بهره برداری می کنند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. وزارت صحت عامه در نوار غزه که زیر کنترل گروه فلسطینی حماس است، اواخر روز دوشنبه اعلام کرد که شمار تلفات حملات هوایی اسرائیل به 5087 نفر رسیده است. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
2055 تن از اطفال نیز در میان کشته شدگان شاملند و حدود 15300 تن دیگر مجروح شدند. تایید این ارقام از سوی منابع مستقل میسر نیست. گزارش وزارت صحت عامه غزه میافزاید که در حملات هوایی اسرائیل در 24 ساعت گذشته 436 نفر به شمول 182 طفل جان باختند. به اساس گزارش بیشترین این تلفات در جنوب غزه وارد شده، جایی که مردم بیجا شده از قسمت شمالی و مناطق دیگر غزه پناه گرفتند.
اینجا واشنگتن است. سومین کاروان لوری های حامل غذا، آب و ادویه به نوار غزه فرستاده شد، اما سازمان ملل متحد هشدار داده است که ذخایر سوخت در دو روز آینده تمام خواهد شد. با ورود 20 لاری به غزه در 23 ماه اکتبر، شمار لاری های حامل کمک های بشردوستانه که از زمان بازگشایی گذرگاه رفح وارد غزه شده است به 54 رسید. سازمان ملل متحد گفته است که برای رسیدگی به نیازمندی های 2,300,000 باشنده غزه نیاز است که روزانه حدود 100 لاری کمک های بشردوستانه به آنجا برسد. انوار الحق کاکر صدر اعظم حکومت موقت پاکستان یک بار دیگر تأکید کرده است که تمامی مهاجران غیر قانونی باید آن کشور را ترک کنند. او دیروز دوشنبه در نشست خبری در این مورد سخن گفته و افزوده که این مهاجران می توانند پس از گرفتن ویزای پاکستان با آن کشور برگردند. حکومت پاکستان گفته است که بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان تا اول ماه نومبر امسال پاکستان را ترک کنند. و خبر اخیر، سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه روز دوشنبه در ملاقات در جبهه نظامی روسیه در اوکراین روی تدابیر وزارت دفاع روسیه به حمایت نظامی از سربازان آن کشور صحبت کرد. در این ملاقات والنتینا ماتویکو رئیس شورای فدراسیون روسیه نیز حضور داشت. شویگو گفت روسیه حدود 10,000 الی 15,000 تن تسلیحات مختلف را در روز به نیروهای آن کشور فراهم می کند که شامل مواد سوخت، سلاح و دیگر مواد می گردد. این اظهارات وی در حال به نشر رسید که طبق معلومات استخباراتی وزارت دفاع اوکراین، روسیه حدود 400,000 عسکر در اوکراین دارد. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
گرانو دوستانو، تاسو د دې ساعت خبرونه واوریدل. د سپین خبرې خبرونه هم په همدې سره پای ته رسیږي. ستاسو له ملتیا څخه ډېره زیاته مننه کوم.
شنوندگان عزیز، بود داشته های این برنامه روک راست سپین خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. برنامه بعدی ما روایت امروز است که همکار ما نجیب خلیل او را گردانندگی میکنند. شنونده رادیو آشنا باشید.